مشال اړو د ام حال په خبر کې د ماسپخین یو بجا ده د مشال اړو په دې خبرونه کې مو زه ګل آیاز او شاهین بنیر درته خبرې وایم په روانه غړې کې د خبري سیمو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه د مشال رادیو وی مجله هم درخورو خو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیر
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه د اسلام آباد د ترهګری زده دلت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاری مجرم ګرځولې ده په پاکستان کې خبر اعلان د روانې میاشتې په نهه منیټه د پارلمان مخې ته د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي او ولسمشر ټرمپ ویلي هغه په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه د خبرونو تفصیل د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځولې ده ورستو لدی چې خادم حسین رضوی د فیض آباد پر لټ په مقدمه کې عدالت ته حاضر نشو عدالت هغه او د غدرې نور ملګری مفرورانو ګرځول بل خو د تحریک لبیک مشر دړکه ورکړه ده چې د حکومت او تحریک ترمنځ د پوسټ په مرسته شوې لوزنامه نه عملي کیږي نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهره کوي د پاکستان دان رسپانې د راپور تر مخه رضوی او پلویانو یې دا وخت په لاهور کې د داتا دربار مخې ته پرلت غزولې ده یاد دی چې خادم حسین رضوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد په فیض آباد کې د حکومت پر ضد پرلت غزولې وو تر دریو هفتو یې د ښار مرکزی لار تړلې وه په دغه مهال د پولیسو او رضوی د پلویانو ترمنځ انخطې هم شوي وې او ودانیو ته زیان رسیدلې وو د افغانستان جمهور ریاست د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید په اړه د پلټنو لپاره یو کمیسون ګمارلی دی د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل دا کمیسون به په یو اونۍ کې د خپل راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي
د سیمې له خلکو سره تماسونه نیول کیږي او په روغتون کې به له ټپیانو هم معلومات اخیستل کیږي پلاوی به له مختلفو اړخونو تحقیقات کوي د دفاع وزارت نن د دې برید په اړه ویډیوګانې تصویرونه او نقشې وړاندې کړي چې د دې برید د موقعیت په معلومولو کې مرسته کوي
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پیله کې د دغې ډلې شل تنه وژل شوي چې یو شمېر قماندانان هم پکې شامل دي خو د کندوز ولایت یو شمېر اوسېدونکو ویلي په وژل شوو کې چې ډېر عادي وګړي دي ماشومان دي طالبانو ویلي چې په دغه هوایي حمله کې د دوی ملګرو ته مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده پاکستان کې به خبر اعلان د روانې میاشتې په نهمه نیټه د پارلمان مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي د پنډه اسلام آباد د خبر اعلانو مشر مبارک زیب نن په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې خبر اعلان د ولس د حقونو آواز پورته کوي خو خپله له حقونو بې برخې دي د مظاهرې تابعیا د خبر اعلانو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ کړې ده د یاد تنظیم صدر افضل بټ ویلي احتجاجي مظاهره به تر هغه وخت دوام لري چې تر څو یې حکومت غوښتنې نه وي منلې د خبر اعلانو د تحفظ ادارې سی پی جی پاکستان یو دغه هیوادونو نه ګرځولې دي چېرته چې خبر اعلان تر ټولو ډېر د ظلم زور او بریدونو ښکار کیږي ولسمشر ټرمپ ویلي هغه په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه پرون په واشنگټن کې د دریو بالټیک هیوادونو د ولسمشرانو سره یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل تر کومه چې د شام خبره ده نو هلته زموږ بنیادي هدف له اسلامي دولته ځان خلاصولو موږ دغه کار سرته رسولی دی او په دغه اړه به د سیمې د نورو هیوادونو سره په همکارۍ دا پریکړه کوو چې وړاندې به څنګه ځو ولسمشر ټرمپ وویل غواړي چې د شامه بهر شي ځواکونه کور ته راستانه کړي او د قام په بیا جوړونه کار پیل کړي امریکا په شام کې دغه ځانګړو ځواکونو په ګډون چې د کردانو د جمهوریت پلوه ځواکونو لارښودنه او مرسته کوي 2000 ځواکونه ځای په ځای کړي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره اروپایي ټولنې د کوسوو لخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د شپږو مخالفینو په ویستلو نیوکې کړې دي د اروپایي ټولنې یو ویان دی پرون ویل په کوسوو کې په قانوني توګه دیرا د شپږو ترکانو نیول او له هیواده د هغوی ویستل د قانون سمې لارې ته د کوسوو د احترام په اړه پوښتنې راولاړې او بل دا چې د قانون واکمنی د اروپایي ټولنې بنیادی ستن ده. کوسوو او ترکیه دواړو د اروپایي ټولنې د غړیتوب خواست کړی دی. د مارچ په 9 نیټه د کوسوو د کورونو چارو وزیر او د استخباراتو مشر د شپږو ترکانو د ویستلو منظوري ورکړې وه. یو ورځ وروسته د هیواد وزیر اعظم دغه دواړه چارواکي له خپلو چوکو معطل کړل. نوموړو وویل چې چارواکو دا کار د هغه په اجازه نه دی کړی. له کوسوو ویستل شوي ترکانو د فتح الله ګولان د تحریک سره اړیکې لرلې. ولسمشر اردغان په دغه تحریک د 2016 کال د ناکامې کودتا تور پورې کړی دی. ګولان او پلویانو یې دغه تورونه رد کړي دي. د روسیې ولسمشر هیله ښودلې چې د کیمیایي وسلو د سار د نړیوالې ادارې نننۍ غونډه به د هغه سفارتي بحران په هوارولو کې مرسته وکړي چې په بریتانیا کې یو روسي جاسوس ته د زهرو ورکولو نه وروسته راولاړ شوی دی. بریتانیا په روسیه تور پورې کړی چې روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته زهرجن مواد ورکړي دي. خو پوټین د لندن نه پوښتلي دي چې سره د دې چې یو لوړ پوری بریتانوي چارواکي د اپریل په 3 نیټه وویل چې د زهریله موادو دقیقه سرچینه لا نه ده معلومه، نو بیا دومره زر بریتانیا او اتحادیانې په روسیا تور څنګه پورې کولی شي. پرون په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ملاقات نه وروسته ولسمشر پوټین یوې خبري غونډې ته وویل د بریتانوي چارواکي بیان ښایي چې په دغه اړه نړیوالو پلټنو ته اړتیا ده. پوټین د کیمیایي موادو د مخنیوي ادارې اگزیکټیو کونسل ته خواست کړی دی چې نن په خپله غونډه کې په دغه معامله بحث وکړي. او د امریکا په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې په ډزو کې د 3 ملازمینو د زخمي کولو نه وروسته ځان وژلې دی. د سان برونو پولیسو مشر اد باربرینی پرون وویل دغه ښځې سان فرانسیسکو ته نږدې د یوټیوب 3 ملازمین زخمیان کړل او بیا یې ځان وویشته. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
شاین بونری اوسې د تاسو د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. قدمونه اوریدونکو کچره سره روانې غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واورئ. د پاکستان او امریکا چارواکي د خپلمنځي اړیکو په کولو لپاره زیاده پاتې کوي. شنونکي وایي دا به مثبتې نتیجې رابرسېره کړي.
باقی نسل راغلی وه صحیح خبره ده. کوشش کوي چې د ریجن کې امن قائم شي. افغانستان ته په طریقه امن راولي.
په نوخه کې د یو کلي اوسیدونکي وایي حکومت یې داسې ځمکه قبضه کول غواړي چې د دوی د آمدن یوازنۍ وسیله ده.
موټر وے نہ والے تر نندر کو پورے کلی پورے تم میسا دا دا علاقہ ٹولا پکرا ولی تپوس دشتا پکے است تپوس نہ ریشے مونا او نہ بو سرا سودا بازی شیدا.
اونیز خبرونه د مشال رړوی مجله کې بعد کلتوري راپورونه ترڅنګ د شاعر شاکر اورځي خبري هم واورئ.
دغه جیو شاعر سره مثلا یو بزر درې در ملګری دغه کتاب چاپ شي او هغه مثلا پوسټ کوي خلک خبر کې ماغه تقریبا د شپږ در کتابونه ترتیبي ماغه سیستم روان دي.
شننی او تبصره هم د خبرو د مشال اړ سره اوسه. قدرمنو درنکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. د امریکا د بارنو چار وزارت په پاکستان کې اعلان شوی ملی مسلم لیگ ګوند تر هغه ډله ګرځولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او امریکایي چارواکو په دې رستو کې د ملاقاتونو حکم کړی دی چې خپل منځي اړیکې نورې ښې کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا دا ګام به د واشنگټن او اسلام آباد په وار له مخې ترنګلو اړیکو باندې څه اغیز وکړي او کنه. بوریوال کاکړ پرې دا رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلز په تیر اونۍ کې پاکستان ته سفر کړی وو او هلته د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی له ایلس ویلز سره د شریکو ګټو پر ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې کړې دي. خو تر هغه یوازې 2 ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د حافظ سعید لخوا اعلان شوی ملي مسلم لیگ ګوند تراګر وباله. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا لخوا دا ګام به یا له پاکستان سره پر وار له مخه کړکیچنو اړیکو اغیز وکړي او کنه. د امنیتي او سیاسي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وایي د امریکا لخوا د داسې ګام پورته کېده وار له مخه څرګند وو او امریکا به بیا هم شاید داسې ګامونه پورته کړي.
زما خلا غیبل خو چکم دغه لشکره طیبه دا یا جماعت دعوه دا یا ملی مسلم لیگ دا امریکا دا په یو نظر باندې ګوري د پاکستان کې دلنه خو چې دی خپل رنگ بدل کی یا خپل لوم بدل کی نو دی دوباره فعال شي دوباره کارونه شروع کی امریکا زما خلا دغه سره متفق نه ده چکم دې کې ممبران دی هغه وی ته ګوري چې هغه اړیو نوم ځل ورکړي هغه با دا باندې په باندې لګي یا څنګه ګرځي ګرځوي
دویل فکر نه کوي چې دا مسله به د پاکستان او امریکا د اړیکو د شکولو لپاره پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي
نو زما په خیال باندې دا په حال تعلقات باندې اساسه نه ورځي ځکه چې کوم چې د پاکستان دولت ته هغه هم ګورای نو د جماعت دعوا یا د نور دغه کوم ګروپونو دې باندې څه پابندۍ نه په لګولې دي دا یې څه دفترونه بند کړي دا یې کوم فلاحي تنظیم دې فلاح انسانیت هغه هم بند کړي دي او هغه د حکومت کنټرول یې اخیستې دي او زما خیال دی چې دا به داسې خاص اثر په حال وکړي
د سیاسي چارو یو بل کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای د پاکستان او امریکا اړیکې په داسې حالت کې دي چې هم شې دي او هم شې نه دي
شه ځکه نه دی چې وینه سکیږي په ګامونه اخلي په پابندیانې لګي په اقتصادي پابندي هم پاکستان باندې کوشش کوي او دا خو چې دا اوس څه وویل دا خو نو لشکر طیبه والا خبره ده هغوی وایي چې چېرته بره نه پټېږي موږ دې وینو او باقی ایلسویل راغلی وه صحیح خبره ده کوشش کوي چې د ریجن کې امن قائم شي افغانستان ته په څه طریقه امن راولي طالبانو د افغان حکومت کښېناستوب سره وکړي څه جوړه راسي
ایاز وزیر وویل د پاکستان او امریکا ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي هغه ځکه چې که یو د نړۍ ستر قوت دی نو بل هم په سیمه کې ځان ته مقام لري
تاسو د پاکستان د امریکا هم په دې کې ګټه ده چې پاکستان سره تعلق شوي منم امریکا لوی هیواد دی غټ هیواد دی ټول سپر پاور دی خو پاکستان هم داسې ورک هیواد نه دی په خپل خطه کې په علاقه کې لوی ملک دی او ایټمی قوت دی نو داسې اګنور کولی هم نشو د افغانستان په سلسله کې خاص کر ډېر اهمیت لري
امریکا د اپریل پر دویمه نیټه د لشکر طیبه د پخوانی مشر حافظ سعید ملی مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ترهګر ډلې وبللې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم حافظ سعید ته ویلي چې لومړی دې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت څخه اجازه واخلي او بیا به یې ګوند رجستر کړل سي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریتا تاسی غوگے قدمان اودن کو دا بلوستان وزیرالا دعوی کردی چی دا ترہ کرائی په پیښو کې تورن یو کس یې نیولې چې تړاو یې له تحریک طالبان بلوچستان سره دی نوموړي دا هم ویلي چې د دوشنبه په ورځ په کوټه کې د وژل شویو سایانو د قتل په اړه پلټنې هم روانې دي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې
د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د دې صوبې د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټي پرون ماښام په کوټه کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ادا وکړه چې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د ترګري په پیښو کې د مذهبي توندلارو ډلو لاس دی وزیر اعلی وویل چې پولیسو او نورو امنیت ساتونکو ادارو د اپریل په دومه نیټه د کوټه پر شازمان سړک د څلورو سوانو د وژنې وروسته عملیات پیل کړل د پوهنې امنیتي ادارو د تحریک طالبان بلوچستان یو مهم غړی فضل الله قبضه د کلي شیخانو زخمی نیولې او ورڅخه پښتنی ګرویشنی پیل کړی
پنجاب سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے
ل پنجاب ځینې میلمانه راغلی وو د دوی هلته هم شخصي دښمنۍ وې چې په کې قتل هم شوی وو ل کور راوتلو سره سم دوی هغه وخت په نشکل سو چې په رکشا کې کښېنستل اوس یې ګورو چې دا له داعش یا تحریک طالبان پاکستان سره تړلې پیښه ده او کڅنګ او دا رنګ د دوی د شخصي دښمنۍ اړخ هم ګورو
پرسنل ان کا ایک دښمنۍ ہے وہ بھی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں
د عبدالقدس بزنجو په وینا وسوالو ډلو په خوا هم د زیاترو پیښو ذمواري پر غاړه اخیستې خو وروسته بیا غلط ثابت شوې دي پر دې مهال د بلوچستان د کورنی چارو وزیر میر سرفراز بوکټي داوه وکړه چې د ترګري په تور کې نیول شوی فضل حق غیبزی تر اوسه د ترګري د یو لس پیښو ذمواري منلې ده د پونه هغه نه یوازې په کوټه کې پر پولیسو او سرحدي عسکرو باندې په بریدونو کې تورن دي بلکې د خپل ملګرو په مرسته په ښار کې د ترګري د پیښو لپاره شیزي او ماشومان هم استعمالول
فضل حق د اینودین نومي کس چې د تحریک طالبان د یوې ډلې مشر دی تر سار لاندې د ترګرۍ پیښې ترسره کولې د دوی د ډلې یو غړی عاصم عرب زکریا نومیږي. عاصم عرب زکریا د ټیکنیکل سکول د کالونی جماعت امام زوی دی او د اغه مرمن د هدفي وژنو پورې پرسیدو کې کله د رکشي او کله د موټرسایکل د لارې د دوی مرسته کوله. خو یو اسلامي ټولنه د دې ډول ناوړه کارونو لپاره د ښځو د کارولو اجازه نه ورکوي. خو دوی ښځې یوازې د دې لپاره کاروي چې موخه یې د پولیسو او امنیتي سرتیرو څخه ځان پټ
ساتلي.
عبدالقدوس بزنجو او سرفراز بوکټي دا خبري غونډه په داسې حال کې کړې چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې ورځ لمخه د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د څلورو عیسایانو په ګډون نه کسان وژل شوي ول. په وژل شوي کې د درې عیسایانو تړاو د پنجاب د ګجران والا شار سره وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی قدرمنوونکو د مارچ په وشتمه نیټه د پنجاب صوبې په بیګووالا سیمه کې یو سیاستوال یو ځای خبریال وژل دی. د دې پیښې په غبرګون کې د بې پولي خبریالانو سازمان آر ایس ایف وایي چې په پاکستانی چارواکي دی زر تر زره د دغه خبریال قاتل ونیسي. نور تفصیل به د مجید بابر په دې رپورټ کې وو.
د بی پولی خبریالانو سازمان رپورټرز ود آؤٹ بارډر په خپل یو بیان کې د مارچ په 28 نیټه د پنجاب صوبې په بیګووالا ضلع کې د یو ځایي سیاستوال لخوا د یو خبریال زیشان اشرف بټ وجنه غندلې ده او په پاکستانی چارواکو یې د قاتلینو د نیولو غږ کړی دی. یو کم دیرش کلن زیشان اشرف بټ چې د اردو ژبې ورځپاڼې نوای وخت سره یې دنده کوله د ځایي میونسپل کونسل چیرمین عمران چیما هغه وخت په ډزو وویشتو چې د هغه د دفتر مخې ته یې هغه سره په ځایي ستونزو مرکه کول غوښتل. زیشان د یادې شوې ضلع د سمبړیال سیمې د پرېس کلب پخوانی مشر هم پاتې شوی. د هغه کورنۍ ویلي دي چې زیشان په بیګواله سیمه کې د ځایي چیرمین لخوا په دکاندارانو د ټکسونو لګولو د موضوع د پلټنو لپاره سیمې ته ورغلی و او کله یې چې د عمران چیما نه په دې اړه پوښتنې کولې نو هغه سخت غوسه شو او په دیشان یې ناتره ډزې وکړې او د وژنې نه پس وتښتېدو. ځایي پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د یاد سازمان د آسیا لپاره مشر ډینیل باسټر د پنجاب صوبې د محکمې انصاف په چارواکو غږ کړی چې دغه پلټنې دي د نږدې نه وساري او دا دې یقیني کړي چې دغه پلټنې په آزادانه توګه وشي چې پکې د دې پیښې په اړه مکمل معلومات په ډاګه شي. ښاغلي ډینیل زیاته کړي چې موږ په پاکستانی چارواکو غږ کوو چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د کوریج په اړه د خبریالانو تحفظ یقیني کړل شي او داسې ځانګړي عدالتونه او قاضیان دې وټاکل شي چېرته چې په خبریالانو د بریدونو ذمهوار د سزا بچ نشي او د خبریالانو تحفظ یقیني شي. د سازمان په خبره په پاکستان کې په عمومي توګه خبریالان د جسماني تشدد سره مخ کیږي او د استخباراتي ادارو لخوا زورول کیږي. د سازمان په خبره د ډیرو خبریالانو قاتلین تر دا مهال هم داسې ګرځي او سزا شوي نه دي. د دې لوجې په عمومي توګه پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب صوبا په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه جوړه شوې ده.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال لري تاسو غوږی درنوونکو د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع یو کلی سیدونکو وای حکومت یې داسې ځمکه قبضه کول غواړي چې د دوی د آمدن یوازنې وسیله ده. دوی وای حکومت به له سلام مشورې نقشه هم پر جوړ کړی ده خو دوی په هیڅ قیمت نه خرڅوي. د خلکو د یاد مسلې د هواري لپاره په احتجاج هم لاس پورې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د نندرک کلی خلکوایی حکومت زرخی زمزکا د چین پاکستان اقتصادی پروژه لپاره قبضه کول غواړي. د موټروی کرنل شیرخان انټرچینج ته نږدې پراته نندرک کلی خلکو د خپلې دې مسئلې د هواري لپاره له تیرو دوه اونیو راهیسې د حکومت ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وای حکومت د مزګو قانون لمخه 15,000 کاناله زرخی زمزکا د چین پاکستان اقتصادی راهداري پروژې ته قبضه کول غواړي. د خلکو د سه‌شنبه پر ورځ ناوخته د پیښور پریس کلب مخته هم یو احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج کوونکو یو مشر حاجی جمشید مشال رادیو ته ویل
دغه ازبکو باندې ته ا موټر وین والے تر نندرکو پوری کلی پوری تم به سا دا دا علاقہ ټوله پکرا ولی تپوش نشته پکې ست تپوش نه شي مونږه او نه مونږ سره سودا بازی شي دا نہ مونږ سره سے کی دغه کی خوده قیمت کی خوده او دغه شان بس راغلی او نشانی لګی و چې دا ازبک مونږی سارو مهرباني دی کی ازبک واپس کړی شي او دا سیکشن 4 ته ختم شي.
د مغل کو یونین کونسل مرستیال ناظم ستبر خان ویل دا لومړی ځل نه دی بلکې حکومت تر دې وړاندې هم د دویم ځکه قبضه کړې ده.
دا جی زمونږ په دې ځمکه باندې اول موټر ویرالو اخیرا نه والا بیا ورپسې دا انټرچینج چې کم دی کنه ای زر کنه لجی اخیو والا رانه دا ځمکه بیا د چین زوم په نوم باندې اته زر کنه لارانه هغه په زور واغشته راغی نه پس سره لجی کم ځمکه چې زمونږ پاتې واغ غونډه رانه واغشته او نشانی را تر کلی سره خوا کې وکي زمونږ رستو نسل لپاره یا زمونږ لپاره د مقبرو زینه پاتې نشولو.
د ویل دوی نور هیڅ نه غواړي او یوازنی غوښتنه دا ده چې خپل مځکه دی ورته پریښودل شي. یو بل ځای مشر ناصر خان ویل دوی حکومت ته په ډاګه وایي چې دوی خپل مځکه په هیڅ قیمت نه خرڅوي.
مونږ جی په یو کروڑ باندې یو مرلم نه ورکو تر دې چې مونږ په ژوند یو تر کمی نو مونږ به خرید نه ورکو زموږ خو زرهیز از مکره د لکونو کروڑونو روپو فصلونه ته هر سړی اخلي نو دا ولې اخلي دی ما سره پاین لال شي.
تر دې وړاندې په هزاره ډیویژن کې هم د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په دې وجه احتجاجونه او غونډې ترسره شوې وې چې د ولس نه د سی پیک لپاره مځکه قبضه کړل شوې وې او هغوی ته د مارکیټ د نرخ مطابق پیسې نه ورکول کیږي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو تاسو غواګي قدرمن ودونکو تاسو لپاره د کرکټ په اړه هم رپورټونه لرو. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ چې کوم شل اوریزه لوبه شوی او به د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې هم د لوبو میله شروع ده. نو لومړی تاسو د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ د شوی شل اوریزه سیالو په اړه خبر درکو. پاکستان د کرکټ په درې مشل اوریزه لوبه کې هم ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. دا لوبه بیګا په کراچۍ کې ترسره شوه. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې د ویسټ انډیز لوبډلې ته په درې مشل اوریزه لوبه کې هم ماتې ورکړه او سیریز یې د ځان په نامه کړ. په بیګانۍ لوبه کې ویسټ انډیز په چوغ غټله او لومړی یې د بیټینګ کولو پریکړه وکړه. یادې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سر 153 منډې وکړې. په دې منډو کې تر ټولو زیاتې انډري فلیچر وکړې چې د درو شپږیزو او څلورو څلوریزو په مرسته یې 250 منډې جوړې کړې. له هغه وروسته دنیش رامدین هم شب لوبه وکړه او هغه هم د درو شپږیزو او څلورو څلوریزو په مرسته 240 منډې وکړې. د پاکستان لخوا شاداب خان دوه، محمد نواز، عثمان شینواری او فهیم اشرف یو یو وکټ واخیستې. په جواب کې د پاکستان لوبډلې ټاکلې هدف په 19 اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سر پوره کړ. د پاکستان لخوا بابر اعظم 150، فخر زمان 40، حسین طلعت 13 او آصف علي 15 منډې جوړ کړې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فخر زمان ته ورکړل شوه، خو په درې واړو لوبو کې بیا د غوره لوبغاړي جایزه بابر اعظم وګټله. دا د پاکستان په کراچۍ کې شاوخوا 9 کال وروسته یو باقاعده نړیوال سیریز و. په پاکستان کې نړیوال کرکټ له هغه وروسته نه کېدی چې کله د 2009 کال د مارچ پر درېمه نیټه په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله برید شوی و.
بریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول او لکه څنګه تاسو په دې رپورټ کې واوریدل چې پاکستان د کرکټ د دریو شل اوریزو لوبو په لړۍ کې ویسټ انډیز ته په 3-0 ماتې ورکړه. دا چې په پاکستان کې عام ولس د دې سیالو په اړه څه نظر لري راځي چې ورته غوښ شو.
زما نوم سید سردار آغا دے اور زما تعلق دا پشین نہ دے. میچ ماشاء اللہ ڈیر خا میچ لو ڈیر زبردست میچ ہو اور ڈیر خا مزہ وکلا چ پاکستان دزمنگ ملک تبر تا میچ بحال شو نو د دینه ډیره خخ بل خبره نشته ده ماشا الله پاکستان کې ټیلنٹ ډیر خولې ټیلنٹ پروت دی لیکن دا در پی ایس ایل دا در میچونه چکی کې دا غنه باندې نیو ټیلنٹ نور هم راځي دا ډیر خ دی د ملک مفاد لپاره
زبانم چې د سید سبحان علی دی او زه خپلم د کرکټ سره شوق ساتم خپلم کرکټ کوم اکیډمی کې او دا اچھا د بشنډي شو چې پاکستان دار دا ډیره خوشاله خبره ده او پدې کې ان شاء الله پاکستان دا ډیره فائدہ راځي پاکستان دا ټیلنٹ پدې کې پیدا کیږي خپل هوم ګراوند شدید ته ډیره فائدہ کوي او مې ان شاء الله مو امید کوم چې د بشنډي سره علاوه انډیا ټیم هم راځي استرالیا هم ټور وکي او دغه افریقا هم وکي نیوزیلند انګلند نو ټیم هم راشي او موږ په دې باندې خوشاله چې موږ ګراوندو کې شیدې میشونه شروع شي په دې کې موږ خوشاله اظهار کوو
زمانم علی جان نوامی دا او په دې خو موږ خوشاله ډیرو چې وست انډیز ټیم راغلی دی دلته او غونډ پاکستان لپاره د خوشاله د فخر خبره ده او دا نوې کلارین چې کوم دي دا ماشاءالله ډیر خوب لري او بل خبره دا ده چې ان شاء الله زمون کلارین ډیر خښتا میچو کې وړي خو دا نوې کلارین چې کوم دي دیم ډیر خوله میچو کې او باقی چې کوم دي ډیر خلک غون پاکستان په دې خوشاله دي چې مطلب پاکستان کې میچونه سٹارټ شو بیا
کدمه دونکو څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ د شل ورځې سیالو لوب کې پاکستان بری ترلاسه کړی دی او د خلکو خبرې تاسو واوریدې درنو دونکو د فاټا د لوب ځوانانو او کلتور څنګه لخوا د خبر ایجنسی په لوړګي زخاخیلو کې وګدې مودي روستو د لوب یو میله ترسره شوې ده په دې میله کې ځوانانو مختلفو لوب کبرخه خاصه ده چې تفصیل یې په دې رپورت کې ورو
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د غلوبي د خیبر یوت فورم په نوم د تنظیم په مرسته جوړ شوی وي د دې میلې د پای سیالیو پر وخت د خیبر یوت فورم مشر نادر شاه پریدی مشال رادیو ته ویل
د 2000 نه پس چې کوم حالات وو په افټن کې دا هلی ځلې بند شوی وي او سکیورټي اوس دمر خوشاله دي تاسو وینئ چې څومره په ګډ تعداد کې د خلک راغلي او د دغه میلو د سپورت ګال نه پانته خلی او د امن حواله سره به زه دا خبره وکم چې د الله تعالی غټ فضل دی په دا علاقہ باندې چې دلته دمر غټ ایونټس کیږي او پر امن طریقې سره دا سر ته رسیږي دا د موږ سره ډایریکټریټ اف سپورټس چې کوم دے یا محکمہ کھیل چکم دے اغا سپورٹ کوي کھلاڑیانو تا کیٹس ٹرافیاں دا ہر سا دوی روری
پر دې موقع د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر شاید خان شنواری هم موجود وو نو موډی مشال رادیو ته د دې لوب په اړه څه داسې وویل
په دې علاقہ کې ټیلنٹ هوم ډیر دی په دې ځوانانو کې د دې تحصیل نه په نېشنل او انټرنیشنل باندې لوبغاړي لوبېدلې دي نو دا علاقہ صرف د شوق سره نه د ټیلنٹ نم هم ډکه ده خو بدقسمتۍ نه چې پلیئر ته کم سہولتونه پکار دي اغا سہولتونه پلیئر ته نشته دی
په خبر ایجنسی کې د غلوب ته پر ولسی وګړو سربیره حکومتي کسان هم اورغلی ول په دغه سیالیو کې موجود پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال رادیو ته ویل
دا کوشش وکړه چې دا ځوانانو کې صلاحیتونه می طاقت می دا په دغه شان مزب سرگرمیانو کې خرج کې د نشو تماشو او د برایانو خلاف روزه انتظامی بستاسو سره نو دا په خپل کلی مالت کې د آیس خلاف روچت شه د پودرو د چرسو خلاف روچت شه او انتظامی بستاسو شاپ شای ان شاء الله
پر دې محل د فوټبال یو لوبغاړی واجد علی خپل احساسات له مشال رادیو سره څه داسې شریک کړل
کراوډ خو ډیرو لوبې ډیر مزه وکړه خمیش وشو ایک ایک گول سره برابر شو میچ بیا پنټی کیکس کې مونږ وین کړو میچ گیم ان شاء الله گیم خو مونږ جوړي گزاري به ساتو نېشنل ساته باندې یو ټورنمنٹ هم نه پری ټولن کړي پاکستان پرمیر لیگ ان کړه فاټا سپر لیگ ان کړه زبردست نېشنل ساته امر خوان نو سومره کلی خواندي
د دې میلې منتظمونه ویلي چې دغه میله به اوس هر کال جوړوي او قبایلي ځوانان ته به پکې د لوبو موقع ورکوي ترڅو دوی د خپل صلاحیتونو اظهار پکې وکړي
د سولې پر لوب
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چی دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لوب
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډر منو ورډونکو د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره ونیزه خبرونه د مشال ریډیو مجله هم درو اوس وخت شوه دی د ماسپخین یونیو باجا شاین بونری هم را سپو استودیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډی زبر
سلم شهر دی وخت مهم خبرونه د اسلام آباد ترګریز د عدالت تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاری مجرم ګرځول دی. بلخوا تحریک لبیک مشر دړکه ورکړی ده که د حکومت او تحریک ترمنځ د فوج په مرسته شوی لوازنامه نه عملي کیږي نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهره کوي. د افغانستان جمهور ریاست د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایی برید په اړه د پلټنو لپاره یو کمیسیون ګمارل دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایی برید په پیله کې د دغې ډلې شل تنه وژل شوي دي. طالبانو ویلي چې په دغه هوایی حمله کې د دوی ملګرو ته مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. پاکستان کې به خبر اعلان د رواني میاشتې په نهمه نیټه د پارلمان مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي. ولسمشر ټرمپ ویلي هغه په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه او په دغه اړه به د سیمې د هیوادونو سره په همکارۍ فیصله کوي. اروپایي ټولنې د کوسوو لخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د شپږو مخالفینو په ویستلو نیوکې کړي دي. د روسیې ولسمشر هیله ښودلی چې د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې نننۍ غونډه به د هغه سفارتي بحران په هوارولو کې مرسته وکړي چې په برتانیا کې یو روسي جاسوس ته د زهرو ورکولو نه وروستو راولاړ شوی دی. او د امریکا په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې وي ښځې په ډزو کې د درېو ملازمینو د زخمي کولو نه وروستو ځان ویشتې او وژلې.
شاین بونری چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو درنو اردوونکو لږمنې سره سم وسوار را رسیدلې دي د مشال رډوی مجلې د خبرونه دا ځل پکې تاسو د کلتوري رپورټونو تر څنګ د شاعر شاکر اورغزه خبرې هم اوریدلې شي. د دې پروګرام کوربا نجیب امیر دی.
د مشال رډوی مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي مشه د مجلې په دې غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. د تھیټر د نړیوالې ورځې په پلمه مو پښتانه ممثلین غږول دي.
په اوس کې مو د ځوانانو د مهاجرت په اړه ډرامه درلود چې ځوانان په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته سفر کوي.
د پاکستانی فلمونو د یو لیکوال له هڅو مو خبرو.
فلمې پاکستان مې پاکستان بننے سے پہلے بھی بن رہی تھیں یہاں پہ.
پر پختو شاعری دا سوشل میڈیا اغیز مثبت تے کہ منفی؟ شہنواز باقر نہ بیوارو.
ما کتاب دا فیس بک نے ما فالوور نے وے دومر مشکل دا کہ دومر کتاب نے ما غر شیوے.
شاکر اور اگزی دا شاعری ٹول گ خبر کڑا دے پڑوائی.
زما کتاب زلک زما دا اتل سکالو دو شاعری نچوڑ دے او انتخاب دے او چے اس تزا تزا چاپ شو.
دا ورے دول پارے را سرا تمشے. د مارچ 20 د تھیټر نړیواله ورځ ده. که څه هم پښتانه اداکاران د سغدریزو او وسلوالو ډلو لخوا د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي خو دوی خپل کار نه دی پریښی. مشال رادیو سره خبرو کې ځینو پښتنو هنرمندانو وویل چې تھیټر ډرامې خلکو ته د ښه پیغام رسولو ډیره ښه لاره ده او دوی د پراخه مالی او نورو ستونزو باوجود دا هنر نه دی پریښی. بشیر ګواښ پی رپورټ لري.
د مارچ 20 په نړۍ کې د تھیټر د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د تھیټر یا د خلکو په وړاندې پر سټیج د اداکاری هنر نړیواله اداره له 1922 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کلتور ادارې یونیسکو په ملاتړ دا ورځ لمانځي. د یادې ادارې په ویب سایټ لیکل شوی چې د دې لمانځنې موخه د هنر لارې د خپل فکر څرګندونه، مسایلو ته د حکومتونو ورپامول او د خلکو عامه پوهاوی زیاتول دي. د افغانستان په جنوب کې د کندهار فلم او نندارې په نامه اداره د ورته مقصدونو لپاره تھیټر ډرامې کوي. دوی د خپلو اداکارانو سره بیلابیلو ځایونو ته ځي او خلکو ته خپل هنر ښیي. د کندهار فلم او نندارې اداره د نشئی موادو پر ضد او له جګړو څخه د ځوانانو راګرځولو او داسې نورو موضوعاتو لپاره هنر کاری. مشر جاوید احمد وطنیار مشال ریډیو ته ویل کوشش کوي چې په پښتنو کې له جنگونو د کرکې تعلیم اهمیت او یو بل سره د ورورولۍ حس ژوندی ساتلو لپاره کار وکړي.
په اوس کې مو د ځوانانو د مهاجرت په اړه ډرامه درلوده چې ځوانان په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته سفر کوي، چې دا ډرامه مو په کندهار هلمند ولایت کې په مخلص ولسوالۍ په مختلفو ځایو کې اجرا کړله. خلکو ته چې په غیر قانوني ډول نور هیوادونه ته کومې ستونزې لري او زموږ زیات فوکس د تعلیم تربیت په اړه دی.
د مشال ریډیو ډیر اوریدونکي به د امان الله ناصر د غږ سره آشنا وي. هغه د پام کوه تنزیه رډیوي خپرونې ترڅنګ د بلوچستان په سر کار کوټه کې له ډیرو کلونو راهیسې پر سټیج او ټلویزیون ډرامو کې برخه اخلي. نوموړی وایي تھیټر په پښتنو سیمو کې ډیر اهمیت لري او خلک هغه ډرامه ډیره خوښي چې طنز او مزاح پکې شامل وي.
زموږ علاقې چې دی هغه بجلی نه لري او ډیر کسان چې دی په کورونو کې ټلویزیون نه لري، نو دغه کسانو ته یو سبق ورکول یا خپل پیغام ورسول د ډرامې په ذریعہ باندې، بیا چې په هغه کې خندا هم شامل وي د هغه ډرامې په ذریعہ باندې، د خلکو لپاره دا یو ډیره ښه لار.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې هم ځینې سټیج ډرامې کیږي چې پر ویډیو خپرونکو ویب سایټونو لکه یوټیوب یې ځینې ویډیوګانې شته دي. په دې کې ځینې وخت د ټوپکونو سربیره له تشدد ډکې مکالمې هم وي. امان الله ناصر وایي دا تھیټر ډرامې تر ډیره کمرشل یا د پیسو لپاره او د پښتنو فلمونو تر اغیز لاندې جوړیږي چې اکثره وخت ښه پیغام نه لري. دا هغه په انا په پښتنو سیمو کې لکلنو راهیسی روانو جګړو د خلکو په زړونو کې د هنر لپاره مینا کم کړې نه ده، نو ځکه باید هنرمندان هغه ته سم پیغام ورسی.
دا پښتانه چې دا ډیر ژوندۍ خلک دي، دا اوسم اتان خوشي، دا اوسم د دوی شګي چې دی هغه په کورونو کې دریه خوشي. موږ به دا تھیټر کوي، موږ چې باغ کلی ته ورغلو خلک به پر دیوالو ناست، یعنی د نن خو ځای نه وو، خلک به دیوالو ته وختل. نو زموږ ډیر ژوندۍ خلک دي، زموږ خلک اوسم خندل غواړي، زموږ خلک اوسم په تھیټر باندې پیږي.
د پښتنو هنرمندانو په وینا دوی ځینې تھیټر ډرامې د بیلابیلو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته او ځینې په خپل لګښت کوي. له دې کبله دوی مالی ستونزې لري. یوه بله ستونزه د سختري جوړلو ګواښونه دي. په دې وروستیو کې پر ځینو سندرغاړو او اداکارانو ډزې شوي او ځینې وژل شوي هم دي.
له تھیټره فلمی نړۍ ته مخه کو. اعجاز ګل یو پاکستانی لیکوال دی چې د فلمونو تاریخ لیکي. د فلمونو د جوړولو پر مختګ په چارو کې ل ډیره وخت په کار بوخت دی. نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستان د فلمی نړۍ د تاریخ په اړه یو کتاب لیکلی چې جرنی ثرو لینز پاکستانی سینما نومیږي. لیکوال اعجاز ګل مشال لډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې کتاب په اسلام آباد کې د لوک ورسا په نوم د وی کلتوري ادارې لخوا خپور شوی دی. لن موړې مې پوښتل په دې کتاب کې د پاکستانی فلمونو کیسه له کومه ځایه شروع شوې ده. هغه راته ویل
بیسیکلی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں 1948 سے لے کے
په بنیادی توګه ما په دې کتاب کې د 1940 او 2013 کلونو په منځ کې جوړ شوی فلمونه شامل کړي. خودل تا فلمونه هغه محل هم جوړېدل چې لا پاکستان نو جوړ شوی، ان په هغه محل هم په لاهور کې د فلمونو څو سټوډیو غانې او سینماګانی موجوده وي. دلته د موسیقي سره تړلي کسان او اداکاران اوسېدل. نو په دیرشم او څلوېښتمه لسیزه کې د اردو او پنجابي ژبو فلمونه جوړېدل.
اعجاز ګل مې پوښتل خبره مو د پاکستان له جوړېدو وړاندې پیل کړې وه، اوس 2013 کال دی. آیا د تازه فلمونو تاریخ مو هم په دې کتاب کې شامل کړی او کنه؟ هغه راته وویل
جی بالکل، ایون ابھی شعیب منصور کی فلم نومبر میں آئی تھی ورنہ.
بالکل احمد سیدا تردی چی د تیر کال پ نومبر کی چی د شعیب منصور کم فلم د ورنہ پنوم راغلے وہ ہغه میں اہم پ دی کتاب کے شامل کھڑے تھے،
اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے اس میں.
دا فلمونو د تاریخ د سړنن لپاره لکه مرحله تیرېدل ضروری وو، او اعجاز ګل د دې کتاب د لیکلو لپاره څومره مهنت کړې؟ د دې پښتنې په جواب کې هغه وایي،
یہ میری پہلی کتاب نہیں ہے فلم کے اوپر.
د فلمونو په اړه دا زما لومړنۍ کتاب نه دی، ما تر دې وړاندې هم په دې موضوع څلور کتابونه لیکلي، لائټس، کیمرا، ایکشن، فرنچ فلمز، دندلی تصویر او ملکه ترنم نور جهان، ټول فلمی کتابونه دي. نو په دغه څلورو کتابونو کې چې ما کومه تجربه ترلاسه کړې هغه مې په دې نوې کتاب کې کارولې چې جرنی تھرو لینز پاکستانی سینما نومېږي. په دې سربېره ظاهره ده ما د حقایقو د معلومولو لپاره هم هلې ځلې کړې. دا سوالونه مې ځواب کړي چې تر اوسه څومره فلمونه جوړ شوي، د هغوی پروډوسران، ډایرکټران، اکټران، لیکوالان او د موسیقۍ جوړونکي څوک وو. دا ټول معلومات وار لمخې را سره وو، نو دا زما لپاره ډېر کومک کوونکی وو.
وو مې دې بہت مددگار ثابت وی.
اعجاز ګل زیاتوي چې د پاکستانی فلمونو د تاریخ په اړه دا کتاب په انګریزي ژبه لیکلی، خو که کومه اداره ورسره مرسته وکړي نو دی حاضر دی چې په اردو ژبه یې هم خپور کړي. په پاکستان کې که هم زیاتره فلمونه په اردو او پنجابي ژبو جوړیږي، خو د پښتو فلمونه هم خپل ارزښت او تاریخ لري. لیکوال اعجاز ګل په دې اړه وایي،
جی کسی طرح سے بھی پاکستانی فلم کی تاریخ جو ہے پشتو فلموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا.
د پاکستان د فلمی نړۍ تاریخ د پښتو فلمونو لیا دونې پرتا هیڅ کله بشپړې دی نشي. یوسف خان شیربانو زموږ لومړی فلم وو چې په 1900 کال کې جوړ شوی وو. بیا وروسته په 90 لسیزه کې او له 2000 کال وروسته چې دلته بحران راغلو، نو یوازې پښتو فلمونه وو چې د پاکستانی سینما نړۍ یې ژوندۍ ساتلې وه. د همدغو فلمونو لاسا د سټوډیو غانو رڼاګانې قائمې وي. موږ ټول باید د پښتو فلمونو له جوړونکو، اکټرانو، ډایرکټرانو، پروډوسرانو او کیمرامینانو منندوی اوسو چې په سختو حالاتو کې یې اهم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی وو.
مشکل اوقات میں بھی انہوں نے کوشش جو ہے جاری رکھی.
د پاکستانی فلمی نړۍ د تاریخ لیکونکو اعجاز ګل وایي په کتاب کې د پښتو فلمونو د پخوانی هیرو بدر منیر زیات ذکر کړی دی، تصویرونه پکې شامل کړي دي، او ګڼي چې د پاکستان ټوله فلمی نړۍ داسې ډیر کم او د ګوتو په شمار تلپاتې ستوري لري. دی وایي د نورو پښتنو د کارونو کارونه هم د پام وړ دي. اعجاز ګل په داسې وخت کې د پاکستانی فلمونو تاریخ نومې کتاب لیکلی چې یو شمېر کره کتونکي ګڼي چې د پاکستانی سینما اوسنی دور ډېر ځلېدلی، پړقېدلی نه دی پاتې. په خپله دغه لیکوال په دې اړه څه نظر لري؟
ما په دې کتاب کې د پاکستانی فلمونو د ناکامۍ نه یوازې ذکر کړی، بلکې هغه لاملونه مې هم ښودلي چې ولې دا فلمونه د زوال ښکار شول. خو بیا مې دا هم لیکلي چې بیا وروسته د ځنو خو فلم جوړونکو هڅو ډوبېدونکې بیړۍ بیا روانه کړه. خدا کې لیے رامچند پاکستانی، بول، منټو، جوانی پھر نہیں آنی، مہنور او داسې څو نور فلمونه مخې ته راغلل چې د پاکستانی فلمونو معیار یې لوړ کړ او د خو فلمونو د جوړولو لړۍ یو وار بیا روان شوې ده.
د پاکستانی فلمونو د عروج او زوال کیسه په خپل ځای. خدا سي اکټران هم شته چې پیدا شوی په پاکستان کې دي، خو نوم یې په گاونډي هیواد هندوستان کې زلولې، ځنې خو یې تر هالیوډ هم رسیدلې دي. له پېښور د دلیپ کومار نه نیولې تر کپور کورنۍ، قادر خان او شاهرخ خان خلک په بالیوډ کې خزلې درې دي. لیکوال اعجاز ګل وايي په دې اړه سرسری ذکر په کتاب کې کړي، خو په پام کې لري چې په دې موضوع یو جلا کتاب ولیکي. شاهنواز باقر د معاصر پښتو شاعرۍ زلنده نوم دی. دوی په هغه زمانه کې د فن په زینه د غزل بام ته سفر پیل کړی چې د پخوا په سیر خلکو ته د خوش شاعرانو شعرونه په اخبار، مجله او کتاب کې نه رسیږي، بلکې نورې لارې هم موجودې دي. یوه لاره د سوشل میډیا ده چې د سترګو په رپ کې د یوه د زړه خبره په ګرد نړۍ کې خپروي. نو اوس چې د ټولنیزو رسنیو بازار ګرم دی، آیا دا ویلی شو چې څوک به په کتابي انداز کې خپله شاعري تر اولسه نه رسوي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو له شاهنواز باقر څخه کړي. دی وایي،
مثلا وایي چې دغه سوشل میډیا چې راغله مثلا په کتابونو باندې مثلا ډېر زیات لکه منفی اثر پرې و ځکه چې مخکې به خلکو شاعرانو به کتابونه چاپ کړل هغه به غرڅېدل هغه به خلکو ته رسېدل. خو زما فکر دا دی چې د سوشل میډیا په کتابونو کې نور کردار هم ادا کړه ځکه چې اول درته زه خپل کتاب وایم چې زما کتاب که دغه فیسبوک نه وې زما فالوورز نه وې زما ملګري نه وې زما مینهوال نه وې ځکه چې به دا فیسبوک جوړ شوي تقریبا 8000 کتابونه یو کال کې ډېره مشکله ده دا فیسبوک وی هم نه دومره مشکله ده که دومره کتابونه زما غر شوي. نو دغه سوشل میډیا چې دا ساتری نه دی پرې بسته بلکې زه وایم چې دا ډېره خبره ده ځکه چې یو شاعر سره مثلا یو 2000-3000 ملګري چې د هغه کتاب چاپ شي او هغه مثلا پوسټ کړي خلک خبر کړي هماغه تقریبا 15 کتابونه خرڅېږي هماغه سیستم روان دی. او بل دا چې دغه خلکو ته شعر چې رسېږي موږ ګوره ضروري نه دی چې موږ دا خبره د کتاب پورې موجوده کړو موږ خپل لغه شعر دی زموږ خپل اظهار خیال دی زموږ خپل دغه تخلیق دی دا موږ خلکو ته رسو که هغه په کتابي شکل وي که میډیا شکل وي که موسیقي صرف موږ هغه غږ رسونی دی که نه نو دغه خو زما دغه نظر دی که نه ستا خپل نظر دی.
باقر صاحب تاسې له هغو شاعرانو څخه یې چې په سوشل میډیا کې هم خلک ستاسو د شعر سره مینه کوي همدارنګه ستاسو کتابونه هم خرڅېږي نو ستاسو تجربه هم دا ده چې یعنی کتاب باندې تاثیر نه دی کړی کتاب که پخوا په 500 تعداد کې چاپېده اوس تاسو وایئ چې تر هغې زیات چاپېږي او خلک په سوشل میډیا هم شاعري لولي او دلته هم
بالکل ولی بالکل ځکه چې په دې لنډو هغه کې د ممتاز ورکړي صاحب کتاب چې کوم دی زخمک چې هغې مثلا 400-450 روپۍ قیمت دی هغه مثلا په سوشل میډیا ملګرو ورته ډېر زیات کمپین وچلاو خو شاعر هم دی او هغه کمپین ورته وچلاو هغه کتاب مثلا ډېر زیات وچلېده ځکه چې 450 روپۍ یو کتاب قیمت دی هغه بیا چې دومره مثلا هغه د شاعر د شعر مینهوال نه نو مشکله ده که دومره ځکه چې زموږ د خو شاعرانو د باباګانو هغه پوره پورته دیوانونه چاپ شوي بلکې دومره نه دي غټ شوي ځکه چې دغه د سوشل میډیا هغه دی اثر دی چې مثلا خلکو ته رسېږي او هغوی په مارکیټونو په بازارونو کې مخلي یوازې دا نه ده چې مثلا فیسبوک راغی یا ټویټر راغی یا دغسې انسټاګرام دغسې کوم څیز راغی په هغې کې شعر دی چې دی هغلته خلک لولي او په کتاب یې نه لولي. یقین وکړئ چې دغه فیسبوک سره د شعر دنیا نور هم پراخه شوه د شعر دپاره نور هم خلک متوجه شو داسې خلک چې هغوی په شعر سره بیخي لګېدنه هغه به د شعر دپاره یو ذهن کې فضول څیز بې ورته وی یو ذهن کې بې منفي هغه یو تصویر و چې شعر داسې مثلا فضول کار دی خو یقین وکړه هغه خلک زه به د خپلو سترګو ګورم چې هغه شعر هم پوسټ کوي هر تصویر سره د شاعرانو چې مثلا کوم ویډیوګانې راځي هغه پوسټ کوي خی په غور اوري. نو دا زه وایم چې فیسبوک په د پښتو په شعر ډېر ښه اثر پرې بسته او ډېر ښه رول یې ادا کړی دی زما دغه نظر دی.
صحیح باقر صاحب ستاسو په خیال باندې د لوستونکي له نظره که وګورو نو دا یو لستون کې د مثلا زما شعر په فیسبوک باندې مو لستو هغه به ورستو کتاب اخلي هغه شعر ال تملولي نو دا یو رقم هغه سره زیاتې نه دیږي چې مونږ کنه کتاب د پارزنی داسې شاعریم شعرونه هم ساتل پکاري چې هغه سړی په فیسبوک نه خبره کړي
ګوره د فیسبوک او د کتاب په شعر کې به فرق دی. فیسبوک ارزی مثلا ما غلطه چې مثلا مخته راشي ما ویل ولي فوند ور نواخلي او چې څوک زوګ لري با زوګ خلک د شعر تر به کچه مینه ډیر زیات زوګي یقین وکړي چې هغه په شعر چې لوستل می فیسبوک کې هغه کتاب هم اخلي ځکه چې ما تر چې څومره ملګری وو نو زما به دومره کتابونه نه غرتي دي کنه ځکه چې ټول ما تر فیسبوک کې زما شعرونه لوستنو ولې دومره غر شون دغه زه دا وایم چې په فیسبوک کې ولې د فیسبوک نه پسته کتاب اخلي ځکه چې د فیسبوک شعر هغه په حافظه کې نه پاتې کېږي او کتاب داسې دی هغه تلپاتې شعر دی. مثلا د کتاب بد موږ نه وایو کتاب یو تاریخ لري کتاب یو ډېر فصیز دی ځکه چې په کور کې د پروت ستا ماشومان ستا خپل خپلوان دام راغلي لولي ځکه چې موږ په مشرق کې مثلا خزینه او ته د کور خلکو دغه فیسبوک موږ اجازه نه ورکو نو هغه زموږ خزینه چې کوم دی خویندې میندې هغه به کتاب لولي. نو کتاب بد نه وایم خو ما فکر دا دی چې فیسبوک چې دی دا ډېر ښه رول یې ادا کړ په پښتنو کې خلک کې مثلا ذهنونه د خلکو پولاو کړه یوازې شعر نه دی بلکې نور داسې بلا ډېر کارونه دي چې هغه په نور په میډیا په ټي وي تلویزیون نه راځي بلکې په فیسبوک په ذریعه باندې خلک خپل اظهار خیال کوي. او بل دا چې زموږ شعر چې دی هغه موږ سره څومره راډیوانو ولې تاسې دغسې نور ملګري چې کوم دي هغه ځکه فیسبوک نه وي تا به نه پېژندې نن به مرکه تا ما سره نه کولی که زما کتاب هم چاپ شوی مشکله دی که زما شعر تا ته رسېدلی وی نو زه دا وایم د فیسبوک زما په خیال ډېر ښه دی.
د شانواز باقر خبرو ته مو غوږ نیولو. شاکر اورگزی په همدې ورځو کې د خپل شعرونو ټولګه په پیښور کې خبره کړه. دوی تر دې وړاندې په اخبارونو او مجلو کې خپل شعرونه ولسته وړاندې کړي او ګڼو هنرمندانو هم د دوی کلامونه سندریز کړي چې د استاد خیال محمد نوم هم پکې د یادولو وړ دی. له شاکر اورگزی صاحب سره مو خبرې کړې. د په سر کې د خپل خپور شوي کتاب په اړه معلومات ترکوي.
زما کتاب زلک او خوزه په خپل او په اورگزی سیمه کې دا نوم زلک او لکوی وای ورته زلک مزید خپل چې ما په شعر کې کوم استعمال کړی دی نو زلک په مانو کې استعمال کړی دی. او خو یوسفزی او زیات طرف د سیمو خلک او پښتانه او دا زلک وای نو چې څوک څنګه وای او ټیکتا سمه ده. دا نجیب امیر صاحب زما د اتلس کالو د شاعرۍ نچوړ دی او انتخاب دی او چې اوس تازه تازه چاپ شو یو سل او اته دېرش مخونو باندې مشتمل دا کتاب دی. د وتلي لیکوالانو پلیکونه هم کړي دي لکه کیسر افریدی صاحب، جاوید احساس صاحب، سمیع الدین ارمان صاحب او د پښتو اکیډمي ډایریکټر صاحب ډاکټر نصر الجان وزیر صاحب او ډاکټر وزیر شدان صاحب او اجاز خټک صاحب باندې سترو لیکوالانو پرې لیکل کړي دي. او زما د اتلسو کالو د محنت د کوشش دا یو نچوړ دی چې خپلو پښتنو وروڼو ته مې وړاندې کړی دی او خدای وکړي چې پښتنو ته دا ورسېږي او پښتنې وګوري او خوښېږي. نو زه به خوشحاله یم چې پښتنو ته دې نه څه نه څه فایده ورسېږي.
تاسو وایئ چې د تیرو اتلسو کالو د شاعرۍ هغه کې تاسو هغه ورچان کړی، هغه کومه شاعري چې تاسو مناسبه ښکارېده چې ولسته یې ورسوئ هغه مو پکې راټوله کړې ده. آیا دا مو د شعر اوله ټولګه ده؟ د دې معنا څه ده زلک یا زلک؟ تاسو په سیمه کې دا څه ته وایي؟
بالکل چې دا زما د شاعرۍ هغه غورچان دی چې انتخاب دی. دا زما د شاعرۍ اولنی مجموعه ده، اولنی ټولګه ده. دینه مخکې زما د شاعرۍ داسې کتاب نه دی چاپ شوی، په مختلفو رسالو کې او په مختلفو تذکرو کې زما کلمونه چاپ شوي دي، خو زما د کلام ځنګړی کتاب دا اولنی ټولګه چې ما چاپ کړه. او دا زلک چې کوم دی دا زموږ د رڼا په معنا باندې اخلو، زلا په معنا باندې اخلو، زلکېدو په معنا باندې اخلو، د پړکېدو په معنا باندې اخلو. نو دا ډېرې معنې ورکوي. لکه زموږ وایو چې اسمان پړکېږي، نو موږ داسې وایو چې اسمان زلکېږي. لکه موږ داسې وایو، خلک وایي چې یاره شیشه پړکېږي، شیشه زلکېږي. نو دا چې بالکل داسې هغه چمک تم وایي، پړک ته وایي، نو سره منو کې بدینه موږ معنا اخلو چې یو شی زلکېږي، یو شی پړکېږي، یو شی رڼا په معنا سره مواخلو، زلا په معنا سره مواخلو، یو نوی امید په معنا سره مواخلو، د سحر په معنا سره مواخلو. جی،
نو الله پاک ته وکړي چې ستاسو دغه شعري مجموعه زلک د سیمې د پاره رڼاګانې خورې کی، د ولس د پاره د مینې پیغام له ځانه سره راوړي، د خپلې سیمې د ادبي دایرو په اړه حلقو په اړه کراته معلومات راکړي. نن سبا حالات څنګه دي؟ آیا پخوا په شان هغه ادبي جرګې چې به کېدلې، هغه اونیزې غونډې به چې کېدلې، اوس هم تاسو کوئ تاسو په خپله سیمه کې؟
جی بالکل، غونډې روانې دي. مخکې خو چې یو کال به مخکې چې څومره په تېزۍ سره روانې وي، زه به دا ووایم چې هغه سې تېزۍ سره خو نه دي روانې، خو بهرحال بیا هم وخت په وخت سره هغه جرګې چې کومې دي، مختلفې جرګې دي، هغوی خپل پروګرامونه کوي، خپلې ټولنې چې کوم دي، هفتوارې غونډې چې کومې دي، اونیزې غونډې دي، یا ځینې ټولنې دي چې هغوی 15 ورځنۍ غونډې کوي، او ځینې داسې چې میاشتیزې غونډې کوي. نو روانې دي، دوام لري. او بیا داسې چې وخت په وخت باندې تاسو د سوشل میډیا په ذریعه سره زموږ ملګري به خبرېږي چې موږ داسې غټې غټې غونډې کوو چې پښتونخوا د مختلفو سیمو نه لوی لوی شاعران ورته راغواړو. نو په راتلونکي ورځو کې هم انشاءالله چې دا زما د شعري مجموعه چې کومه ټولګه چې کومه ده، د دې مخکتنی پروګرام دی او په کوهاټ کې به کېږي، نو هغه ته موږ خپلې تیاریانې روانې کړې دي او د پښتونخوا انشاءالله ګډ ګډ نه به نمائنده شعران راغواړو او د دې مخکتنه به کېږي. نو کېږي، غونډې روانې دي. جی بالکل
صحیح. تاسو د سوشل میډیا ذکر وکړو، نو قدم راته وایي چې سوشل میډیا د شاعران خپلو کې سره نږدې کړه که لرې کړه؟ ځکه ځینې خلک مثلا په فیسبوک خپل شیر کې دی یا په فیسبوک کې هغه ادبي دایره لري، عملا قدم نه اخلي، خو ځینې نور بیا په بل نظر دی وینا دي سره راشه درشه نور هم زیاته شو، ځکه یو بل نه زیات خبرېږي. تاسو په خپله په کم نظرې؟
او نجیب عمر صاحب بالکل، دا سیدا نه صرف دا چې موږ په ادبي هر ځل خبره سره خبره کوو، عام ژوند حواله سره موږ دا خبره کوو چې سوشل میډیا چې کوم نږدې خلک دي د یو جماعت اجرې خلک دي یا د یو کوڅې خلک دي هغوی خو یې سره نږدې نه شو پاتل هغه لږ سره لرې شوي دي خو د دنیا په حواله سره که مونږ خبره کوو نو سوشل میډیا د دنیا خلک سره نږدې کړل او بلکې ټوله دنیا نه یو داسې یو اجره جوړه کړه نو سوشل میډیا حواله سره چې لږ مخکې دا ذکر چې مونږ وکړو چې دا ادبی کومې هلې ځلې چې کومې دي د ټولنو لاغه چې کومې لږې سړې شوي دي نو هغه هم یو فکټر یو وجه هم دغه ده چې د سوشل میډیا حواله سره خبره کېدای شي چې زیات شاعران ملګري داسې دي چې هغوی اوس دا ضرورت نه محسوسوي وایي چې بس کور کې ناستې ټولې دنیا سره هغوی رابطې کې وي او د ټولې دنیا سره یې تړون وي نو ډېر زیاتې فائدې هم دي ډېر زیاتې فائدې هم ترې وشوې پښتو ادب ته پښتنو ته چې ټول د دنیا ګډ ګډ نه پښتانه سره جمع کړي دي یو بل نظر نه خبرېږي ډېر زیاتې فائدې دي خو یو خبره ده شته چې دې حقیقت نه به انکار نه کوو چې کوم نږدې خلک دي هغه مسکې لږې فیصلې پیدا شوې دي
لکه دې د رحمان بابا کلونه پخوا چې لسګونه کلونه پخوا کوم شعر ویلی چې لکهونه مستقیم په خپل مقام يم که خزان را باندې راشي که بهار نو تاسو وایي چې په دې عمل کړي بهر نه وځي الان کې د دې فیسبوک نه بهر هم یو خکولي دنیا ده او کاملن سره جرګو ته ورشي ادبي غونډو ته ورشي نو هلته به نور ډېری خبرې واوري هم داسې نه
او بالکل نجیمه مر صاحب په کار هم لا صدا چې د سوشل میډیا چې کوم دا فیسبوک ته یا نور دا چې کومې هغه دی ویب سټ دی هغه یې استعمال هم خپل اهمیت دی خو دا داسې هم نه ده چې بس مونږ ټول وخت فیسبوک ته ورکو او عام ژوند کې خپل ملګرو سره خپل خلکو سره راشه دا چې پرېږدو نو داسې بالکل نه دی کول په کار داسې ده چې زموږ کوم د ژوند خپل معمولات دي وراشه درشه ده اجرا جماعت هغه پرې نه دو هغه باندې سر پرې نه دي او دا سوشل میډیا مو هغه خلکو لپاره رګ دې لپاره استعمال کو چې هغه سره مو پانس ژوند کې رابطه نه کیږي لکه سړی چې په کابل کې ناشته سړی په خبر کې ناشته یو کس په استرالیا کې ناشته په امریکا کې ناشته نو هغه ممکن نه ده چې هغه سره یو ځای شي دا سره یو ځای کېدو لپاره بل خبرو لپاره د فیسبوک یو اسانه لاره ده خو چې نږدې کوم خلک دې په کار راشي هغه خپل راشه درشه پرې نه دي
مننه او راشه درشه به نه پرېږدو مفلو ته به ورزو شعرونه به اورو د خلکو شاعرانو نه او د خبرونه په دې برخه کې د مرکی په پای کې کوم ممکن وي شاکر اورګز سپتاسو نه تاسو یو کلام واورو د زمنګ اوریدونکو چې همدا شی به تاسو غږ اوري د دې نه به مزه واخلي
بالکل زه خپل منوالو لپاره خپل کتاب نه غزل او دلای کوم اورته
مرحبا
د تنگ نظرې د نفرتونو د شکونو دوړي د تنگ نظرې د نفرتونو د شکونو دوړي ګل پرتی دی په دې خار کې د وهمونو دوړي دوی په ګلونو د شبنم ساس کې زغمل نشي دوی په ګلونو د شبنم ساس کې زغمل نشي دوی په دې خوخي چې پرتی وي په ګلونو دوړي او زه به تر هغه وخت د دې نظام غندنه کوم زه به تر هغه وخت د دې نظام غندنه کوم چې وي تر څو پورې د ستورو په مخونو دوړي او نجیب امیر صاحب شعر دی چې هلته نایاب شي نسخې د محبت د مرض هلته نایاب شي نسخې د محبت د مرض چرته چې پریزي د خیست په کتابونو دوړي
ډېر شکر
او مختار دا چې شاکر خیر دی که مې څوک هم ملګرتیا نه کوي شاکر خیر دی که مې څوک هم ملګرتیا نه کوي جر کوم به د دې خلکو له ذهنونو دوړي
دا و شاکر اورگزی صاحب چې تاسو ترې خوندورې خبرې واوریدې او یو تازه غزل هم په خپل غږ کې تاسو ته وړاندې کړ له همدې سره د مجلې دا غنه تړو نور ډیر مطالب به په راتلونکي اونۍ د مجلې په تازه غنه کې واوري تر هغه نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای پامان